لكم مقيم نائب وقت بافغانستان كده سهارة تبجي شوي. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د ناتو د غونډې په درشل کې طالبانو له امریکا غوښتي چې د دوهې د تړون درناوی وکړي، خو افغان حکومت بیا وایي طالبانو سیاسي ماته خوړلې ده. دا مدثر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرچکی ده. افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ډېر ژر به د کابینې تر پریکړې وروسته په افغانستان کې د کرونا ضد د استرازینیکا واکسین عملي چارې پیل کړي. د افغانستان حکومت د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د یو لوړ رتبه جنرال براین مانیس د خدمتونو ستاینه کړې. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې تایید کړي چې ایران ورته خبر ورکړی چې نیت لري د فبروري د میاشتې تر درویشتمې نیټې پورې له دغې ادارې سره خپله همکاري محدوده کړي. خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ډېر ژر به د کابینې تر پریکړې وروسته په افغانستان کې د کرونا ضد د استرازینیکا واکسین عملي چارې پیل کړي. هند له افغانستان سره د دغه واکسین د 15 لک ډوزه مرسته کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاند ډاکټر میرویس علیزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د استرازینیکا د واکسین تایید ته منتظر و چې دغې نړیوالې روغتیایي موسسې پرون سې شنبې د بیړني تطبیق اجازه ورکړه.
لومړی مرحله کې دغه واکسین به طبي کارکوونکو ته او امنیتي ارګانو ته تطبیق کیږي، او وروسته د هغې څخه به د ټولنې نور قشرونه په نظر کې نیول شوي دي، لکه د لوړو مرکزان، معلمین او ځینې هغه زموږ هیوادوال چې نورې ناروغۍ لري او د هغې د معافیت سیستم ضعیفه وي، لکه د شکرې ناروغۍ او د تورته نورې ناروغۍ، هغوی ته به هم دغه واکسین تطبیق کیږي.
ښاغلی علیزي دغه راز وویل. چین سږ کال د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې ورسره د 2 لک ډوزه او د کوواکس نړیوالې ډلې د 3 میلیون ډوزا واکسینو د مرستې ژمنه کړې ده. دغه په وینا کوواکس به دغه واکسین په دوو مرحلو کې په لومړۍ کې 1 میلیون او 3 لک، روان کال او په دوم کې 1 میلیون او 1 لک کال ته دې هیواد ته ورکوي. د روغتیا د وزارت د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 55,000 کسان په کرونا اخته شوي او نږدې 2,500 هم له امله مړه شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOMY د هرات په اسلام کلا بندر کې په لګېدلي اور کې د راستنیدونکو د چارو لپاره د دفتر تاسیسات هم یو څه زیانمن شوي، چې له امله یې له ایرانه افغانستان ته د بیرته راستنیدونکو کډوالو ته خدمتونه په مخکینی بڼه نشي رسولی. په هرات کې د دې نړیوال ادارې مسؤول نیک بیشوپ وویل د اور د لګېدو په مهال له ایرانه بیرته ستنیدونکو ته زیان نه دی رسیدلی، ځکه په دې ورځ د دوی د ثبت چارې مخکې بشپړې شوې وې او ډېرو یې د هیواد دننه د نورو مقصدونو په لور سفر کړی و. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه افغان چارواکو د ځاني زیانونو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د مالی په اړه یې سوداګرو ته د سلګونو میلیون ډالرو د زیان خبره کړې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOMY په اسلام کلا بندر کې د اور لګېدو مخکې د ورځې شاوخوا 15,000 کسانو ته چې له ایرانه بیرته افغانستان ته راستنیږي لازمې مرستې برابرولې. د افغانستان حکومت د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د یو لوړ رتبه جنرال براین مانیس د خدمتونو ستاینه وکړه. د افغانستان دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د دې وزارت د وړاندیز پر اساس او د ولسمشرۍ له منظوري وروسته د ښه پوځي خدمت مډال پرون د دغه ماموریت د عملیاتي چارو مرستیال جنرال مانیس ته ورکړل شو. د خبر پاڼې له مخې د دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په دې اړه جوړو شویو مراسمو کې وویل جنرال مانیس ته دغه مډال افغان ځواکونو سره د ښې همکارۍ او د هغه د هڅو په خاطر ورکړل شو. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت چې په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 بهرني سرتیري دندې ترسره کوي، افغان ځواکونو ته پر روزنې، هغوی ته سلا ورکولو او ملاتړ متمرکز دی. د بلخ د امنی قمندانۍ وایي نږدې 200 میله بیلابیلې وسلې او تجهیزات یې د ډایاک پروګرام ته وسپارل. دغې قمندانۍ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي امنی قمندان سید میراج الدین سادات 193 میله بیلابیلې وسلې او پوځي تجهیزات چې له غیر مسؤولو وسلوالو او جنایتکارانو څخه ترلاسه شوي وو په شمال زون کې د ډایاک د پروګرام مسؤول ته وسپارل. د طالبانو د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته په افغانستان کې د ډایاک پروسه پیل شوې، خو انتقاد کوونکي وایي د وسلو او تجهیزاتو د راټولولو دغه پروسه دومره بریالۍ نه ده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې تایید کړی چې ایران ورته خبر ورکړی چې نیت لري د فبروري د میاشتې تر درویشتمې پورې له دغې ادارې سره خپله همکاري محدوده کړي. ویانا میاشتې دغې ادارې پرون سه شنبه اعلان وکړ تهران د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د تړون له مخې په خپله خوښه د شفافیت د اقداماتو په اړه له خپلې کړې ژمنې په شا کېږي. د دغې ژمنې په اساس د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې څارونکو اجازه لرله چې په ایران کې له اټومي تاسیساتو لیدنه وکړي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د ویان په وینا د دغې ادارې مشر رافایل گروسی ایران ته د سفر وړاندیز کړی ترڅو د دغې ادارې د څارونکو د فعالیت دوام ته یوه حل لار پیدا کړي. په دغې اداره کې د ایران استازي کاظم غریب آبادی دوه ورځې مخکې ویلي وو تهران دا اداره له خپلې پرېکړې خبره کړې ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر هغو کسانو د بندیز لګولو غوښتنه وکړه چې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په زندانی کولو یې لاس درلود. ګابریلوس لاند بریګز پرون د دې هیواد په پلازمینه ویلنوس کې له روسي ژبې کارنټایم تلویزیون سره په مرکه کې وویل
د موجوده پروسه په اساس په واقعیت کې د لاتویا د بهرنیو چارو وزارت بلنه راکړه چې د هغو افرادو په فهرست کې چې د ناوالنی په دوسیه کې باید مجازات شي د همغږي لپاره له دوی سره یو ځای شو. موږ به له همغږي کولو وروسته د افرادو لست ته بروکسل کې ادارو ته وسپارو. زه اوس اجازه نه لرم چې د افرادو نومونه په ډاګه کړم، خو اصلي خبره دا ده چې دا د بالتیک د ټولو هیوادونو ګډ تنظیم شوی لست دی.
الکسی ناوالنی چې د فساد ضد یوه مخکښه څیره بلل کیږي د روانې میاشتې په پیل کې له مخکیني تعلیقي بند څخه د سرغړونې په تور په دوه کاله او اتو میاشتو تنفیزي بند محکوم شوی. او د بلغاریا چارواکي وایي په یوه کښتۍ کې چې له دوبۍ د ایران ساختماني مواد لیږدول څه باندې 400 کیلوګرامه هیروین ضبط کړي. څارنوال ولادیمیر چاوداروف پرون سه شنبه وویل دغه هیروین په 400 کڅوړو کې د قیر په رولونو کې ځای پر ځای شوی و. د ساختماني موادو د واردونکي شرکت خاوند او د ګمرک یو چارواکی د دغو مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی. دغه هیروین چې د بلغاریا په وارنا بندر کې ضبط شوی ارزښت یې شاوخوا 22 میلیون ډالره اټکل شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولای. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان په اړه د ناټو د غونډې په درشل کې طالبانو له امریکا غوښتي چې د دوهې د تړون درناوی وکړي، خو افغان حکومت بیا وایي طالبانو سیاسي ماته خوړلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبان باید د سولې خبرو ته راوګرځي.
طالب باید به میز مذاکرې صلح حاضر شوه و به خوشنطا پایان بده.
په غزنی کې د سولې غږ په نوم یو مشاعره شوې ده.
بچه ډوډۍ ګلاس اوبه دی وي خو سوله دی وي، پر سر مو بام کنوي نه دی وي خو سوله دی وي.
روسیه او ایران ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. نور مهم مسایل هم لرو په دغه پروګرام کې را سره پاتې شئ. راز لومړی مطلب ته، د افغانستان په اړه د ناټو د غونډې په درشل کې طالبانو له امریکا غوښتي دي چې د دوهې د تړون درناوی وکړي، خو افغان حکومت بیا وایي طالبانو سیاسي ماته خوړلې ده. د طالبانو ډلې ویلي په یو لیک کې د امریکا ولس مخاطب کړی او ټینګار یې کړی چې د دوهې تړون ته درناوی وشي او تر مې پورې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. طالبان دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې د ناټو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې چې نن پیلېږي د اجنډا یوه اصلي موضوع په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور راتلونکې ده. تروسه امریکایي چارواکو د طالبانو د دغه لیک په اړه څرګندونې نه دي کړي، خو د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په وړاندې غبرګون ښودلی دی. نوریاس نوري له نور تفصیل سره.
طالبان وایي په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسېدو لپاره تر ټولو غوره لار دا ده چې دا هیواد هغه موافقه بشپړه عملي کړي چې د تیر کال د فبروري په 9 دواړو لورو د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړې ده. طالبان دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې امریکا پر دې موافقې له سره غور کوي او ناتو هم په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ارزوي. د طالبانو لخوا دغه غوښتنه د طالبانو مرستیال مشر او د دې ډلې د قطر د سیاسي دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر د امریکا ولس ته په هغه سره خلاص لیک کړی چې پرون سیشن بې په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی دی. ملا عبدالغنی برادر چې نږدې یو کال مخکې دغه موافقه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لاسلیک کړي ویلي، اوس چې د دوحې پر موافقې یو کال تیریږي له امریکایي لوري څخه مو غوښتنه دا ده چې له خپلې ژمنې سره سم د دې موافقې پوره پلي کېدو ته ژمن پاتې شي. په دې اړه چې ولې په اوس وخت کې طالبان د امریکا ولس ته دغه سره خلاصه لیک استوي، په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر دی ویندوی محمد نعیم نظر مو پوښت.
د همدې لپاره د افغانستان اسلامي امارت او د امریکا د متحده ایالاتو مابین مذاکرات وشول چې تقریبا تر 13 میاشتو زیات وخت یې ونیولو، او د هغه په نتیجه کې توافقنامه رامنځته شوله. د افغانستان اسلامي امارت په دې اړه باندې بار بار خپل موقف واضح کړی دی. اوسني وخت کې یو ځل بیا مناسب وګڼل شوله چې دغه موقف او د پالیسي خپله بیا یو ځل ټولې نړۍ و ټولو خلکو ته واضح کړي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري ویل چې په ټوله کې پر دغه موافقې او له مخې له افغانستانه تر مې میاشتې پورې د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو پر ضرب الاجل له سره غور کوي. په عین حال کې د ناتو دفاع وزیران هم په افغانستان کې د دې تړون د حضور د راتلونکي په اړه نن او سبا په آنلاین غونډه کې خبرې کوي. د دفاع وزیرانو سبنۍ غونډه به تر ډیره پر افغانستان متمرکزه وي. د امریکا نوی دفاع وزیر لوید آسټن هم د لومړي ځل لپاره په دې غونډه کې ګډون کوي. امریکایي چارواکو تر اوسه د طالبانو د دغې وروستۍ غوښتنې په اړه څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې لوړ پوړو امریکایي چارواکو په خپله طالبان له دغې موافقې څخه په سرغړونه تورن کړي وو. چارواکو ویلي طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی، له القاعده سره اړیکې نه دي شلولي، او د سولې خبرې په ښه نیت او اغیزمن ډول مخته نه دي وړي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ هم د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې د دوشنبې په ورځ وویل چې طالبانو د شوې موافقې ټول شرطونه نه دي عملي کړي. هغه وویل طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي، په ښه نیت خبرې وکړي، او له نړیوالو ترهګرو ډلو سره د اړیکو شلولو په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي. د ناتو سرمنشي وویل ناتو له افغانستانه په وتلو کې بیړه نه کوي، او د دې تړون لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نه شي. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د طالبانو د دغه سرخلاص لیک په وړاندې غبرګون ښودلی، او هغه برخه یې تر پوښتنې لاندې راوسته چې طالبانو پکې د افغاني ټولنې د غوڅ اکثریت د ملاتړ د لرلو ادعا کړې ده. امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې که طالبان ادعا کوي چې د ټولنې اکثریت ملاتړ کوي، نو ولې له انتخاباتو ویریږي، او دا ډله هیڅکله هم دغه او د عمومي اجماع کلمات نه کاروي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل طالبان چې له امریکا په بشپړ ډول دغه موافقې د عملي کېدو غوښتنه کوي په خپله کله عملي کړې ده.
طالب باید به میز مذاکره سول حاضر شوه و
طالبان باید د سولې د خبرو میز ته حاضر شي او تاوتریخوالی پای ته ورسوي. په خوشینۍ سره طالبانو دغه دواړه نه دي کړي، او قدرت ته د رسیدو لپاره یې یو ډیر جدي دریز غوره کړی دی.
طالبانو په دغه لیک کې په دې اړه که امریکا دغه موافقه بشپړه عملي نه کړي، د دې ډلې غبرګون به څه وي څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې خبرداری ورکړی چې د نه تطبیق په صورت کې به دا ډله پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو حملې له سره پیل کړي. د دغه موافقې تر لاسلیک وروسته طالبانو په تیر نږدې یو کال کې په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو باندې له حملو ډډه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې یو غاک د سولې لپاره تر سره لیک لاندې ولسی مشایره شوې ده. په دغه مشایره کې د جګړې په کېلو لور غاک شوی چې نور د جګړو لاس واخلي او وربند د غاړه کېږدي. په مشایره کې ډیری کسانو ګډون کړی و. نور حال په دغه راپور کې.
یو ژغ د سولې لپاره، هغه هم له هغه ښاره چې هره ورځ ورڅخه د جګړو وژنو او وینو تویولو ژغ نه راځي. غزنی د دغه ولایت له مرکز څخه په 5 کیلومتری واټن شمال لویدیځ لور ته په نوآباد سیمه کې وقت فر فرهنګي ټولنې د سې شنبې په ورځ مشاعره جوړه کړې وه. په دغه مشاعره کې د شاعرانو، فرهنګ پالو او د قلم خاوندانو تر څنګ سلګونه تنه د شعر مینوالو او لسی خلکو ګډون کړی و. شاعرانو د سولې ترانې ویلې او مینوالو په چکچکو بدرګه کولې.
وچه ډوډۍ ګیلاس اوبه دی وي، خو سوله دی وي، پر سر مو بام که نوینه دی وي، خو سوله دی وي. د سر دښمن ته هم مرګ نه غواړو، ژوندی دی اوسي. د سر دښمن ته هر مرګ نه غواړو، ژوندی دی اوسي. ورته دعا کوو چې ښه دی وي، خو سوله دی وي.
شاعر د ټولنې ترجمان بلل سوی دی، خو وایي شعر بیا هغه کلام دی چې له زړه خیزي او په زړه کښېني. دلته هدف له دې څخه دا دی چې شاعر شعر د مخاطب لپاره وایي او مخاطب یې هم د زړه په غوږونو اوري. د غونډې ګډونوال هم وایي ځکه یې دغه مشاعره جوړه کړې وه چې په جګړو کې ښکیل لوري دي د دوی غوښتنه د زړه په غوږونو واوري. موږ سوله غواړو او سوله مو ارزو ده. دا یاد بنسټ مشر محمد حسین فهیمی د مشاعرې په څنډه کې آزادی راډیو ته وویل:
مردم افغانستان دقیقا از صلح آرزوی شان است.
سوله د افغانستان د خلکو آرزو ده. تلپات سوله او اوربند لومړنۍ غوښتنو څخه دی. ټول خلک له جګړو، وینو تویولو او تشدد څخه ستړي شوي دي. موږ ځوانان باید په علمي او فرهنګي غونډو او هر ځای کې د سولې غږ پورته کړو او باید ټولو خلکو ته دغه پیغام په یو غږ ور ورسوو چې په افغانستان کې د سولې راشي.
احسان الله احسان شاعر دی او په دغه مشاعره کې ګډون کړی و. ازادي راډیو ته یې وویل: د افغانستان خلک نور له جګړو ستړي سوي دي، نو ځکه په هر ځای او هر سټیج د سولې د ټینګښت او اوربند غوښتنه کوي.
تل مو دا غوښتي دي او تل دا وایو په شعر کې، په غزل کې، په ناسته، په ولاړه، په مسجد کې، په محراب کې، په هر ځای کې دا نارې راپورته کیږي چې خدای سوله راولي او دغه جګړه سي د افغانانو د تباهي او د شاته ورستوالي د پاتې کېدا سبب سوی ده. خدای دې دا جګړه ختمه کړي.
شعر چې اغیزمن کلام بلل کیږي، نو د دغه مشاعرې ګډونوال هم وایي که دغه ډول مشاعرې، غونډې او پروګرامونه پر لاره واچول سي اغیزه به یې زیاته وي. جاوید احمد لوڼی د غزنی ښار اوسیدونکی دی چې دغه مشاعرې ته راغلی و. دی وایي دغه ډول مشاعرې او پروګرامونه د خلکو په ذهنونو مثبت اغیزه کولی سي.
ډېر خوشحاله یم او دا برنامه چې نه د فرنګي وخت فار جوړه کړې وله او ډېر یو عالي او مثبت اغېزه یې درلوده او ډېر ښه برنامه وله. او نسبت په دې برنامه خو ډېر خوشحاله یم. زه غواړم چې همیشه داسې یو برنامه ولرو چې زموږ د کشور په اړه خبرې وسي او د سولې په اړه خبرې وسي.
دا په داسې حال کې ده چې خلک سولې ته تږی دي، نو ځکه په شعر، سندره، موسیقي، مجلسونو، مظاهرو او هم هر ځای د سولې د ټینګښت او اوربند غوښتنه کوي.
خدایا سوله راولې ډېر مې ارمانونه دي. خدایا سوله راولې ډېر مې ارمانونه
دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کندوز ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د سپینزر شرکت د غوړیو د تولید فابریکې خپل فعالیت پیل کړی او په نتیجه کې لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د سپینزر شرکت چې یو مهال په بیلابیلو برخو کې تولیدات درلودل او د دې ترڅنګ یې 4000 کارکوونکي درلودل، په کورنیو جګړو کې نه یوازې دا چې غیر فعال شو، بلکې ماشینونه او امکانات یې ویجاړ او لوټ شول. په دې اړه باندې له کندوز دغه راپور ته غوږ شئ.
پنځه څلوېښت کلن فرهاد د سپینزر شرکت کارکوونکی دی. د هغه په تن لا ژوردي رنګه جامې دي، بیلچای په لاس کې ده او په چټکۍ سره د غوړیو د ماشینونو له مخې کنجاړه لرې کوي. فرهاد د دې فابریکې د فعالېدو په اړه وایي:
خوشحاله یو چې دغه پاپریکه فعاله سوه. دولت باید د صابون جوړونې پاپریکه، د یخ د تولید پاپریکه او د سپینزر شرکت نورې پاپریکې هم فعاله کړي تر څو وزګار خلک په کار وګمارل سي.
50 کلن ګل محمد چې د دې فابریکې تخنیکي چارې پر مخ وړي، له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د دې فابریکې غوړي له لوړ کیفیت څخه برخمن دي.
پخواني ماشینونه لوی وه، هر ماشین 15 ټنه وزن درلودي. دا نوي ماشینونه 1 ټن وزن لري او تولید یې هم ښه دی او ډیر ښه کیل تولیدوي. که چیرې د خامو موادو له کمښت سره مخ نوسو، نو زموږ به د تولید کچه نوره هم لوړه سي.
له درې لسیزو وروسته د کندوز ولایت د سپینزر شرکت د غوړیو د تولید فابریکې بیرته خپل فعالیت پیل کړی. د سپینزر شرکت چارواکي وایي دوی د غوړیو د تولید فابریکې د بیا فعالېدو په خاطر د 120,000 امریکایي ډالرو په ارزښت له ازبکستان څخه د غوړیو د تولید 15 پایه نوي ماشینونه اخیستي وو او په نصبولو سره یې د غوړیو د تولید فابریکه بیرته فعاله شوه. د سپینزر شرکت رئیس زبیح الله زاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د زراعت د سکتور د مسؤلینو سره په همغږۍ کې موږ له دهقینو سره غواړو سږ کال کار وکړو، تر څو دهقین موږ ته د فابریکې لپاره خام مواد تهیه کړي، او موږ هم متحد یاسو د دهقینو سره په مختلفو بخشونو کې مرسته وکړو چې هغوی وتوانېږي موږ ته باکیفیته او معیاري مواد فابریکې لپاره تهیه کړي.
د ښاغلي زاهد په خبره دغه فابریکه په 4 ساعتونو کې د 10 ټنو خالص غوړو د تولید وړتیا لري. د دې فابریکې په فعالېدو سره ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د کندز اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي چې د سپینزر شرکت نورې تولیدي برخې دې هم فعالې کړي چې وزګاره ځوانانو ته د کار بوختیا برابره شي. د کندز اوسیدونکي 40 کلن عبدالستار شمال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سره دې چې دغه فابریکې په فار ډیر چیزونه تولیدوه، دلته حتی چینیانې صابون و هم صابون ډېر شیان تولیدېدل، اما اوس هغه د پخوا په پرتله باندې ډېر کم چیزونه تولیدوي. خو خوشحاله په دې استو چې آغاز ده، آغاز پیل شه، امیدواره وي چې مرکزي دولت دې ته توجه وکړي او په زرګونو کندوزي ځوانان په دې کې لاس په کار شي تر څو د ناامنۍ کچه راټیټه شي.
د سپینزر شرکت په 1944 هجری لمریز کال کې جوړ شوی و، خو د کورنۍ جګړې پر مهال د دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعال شوې، وسایل لوټ او کارکوونکي بیکاره شول. د دې شرکت رئیس زبیح الله زاهد وایي چې د سپینزر شرکت له کورنۍ جګړو مخکې هر کال له کروندګرو 100,000 ټنه پنبه پیرله، او همداراز یې هر کال 1,500 ټنه پخته، 1,000 ټنه خالص غوړي، 1.5 میلیونه کلچې صابونونه، مقطري اوبه، یخی، اکسیجن او ډول ډول چینی لوښي تولیدول. خو اوس د کندز د سپینزر شرکت رئیس وایي هڅه کوي چې د غوړیو د فابریکې تر څنګ د پنبې د تولید فابریکه هم بیرته فعاله کړي، چې ورسره به د کروندګرو پنبې ته بازار او بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. ازادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان مالی وزارت ژمنه کړې چې په 14 مالی کال کې به د ټیټ رتبه مامورینو او خونکو معاشونه زیات کړي. مالی وزارت ویلي د جمهور رئیس د هغه د مرستیالانو او د کابینې د غړو معاشونه کمیږي، او په بدل کې به د ټیټ رتبه مامورینو معاشونه زیات کړي. په دې اړه پام وکړئ د ملالۍ بشیر راپور ته.
د افغانستان د مالیه وزارت د ټیټ رتبه دولتي مامورینو د معاشونو د ارزولو خبره کوي. د مالیه سرپرست وزیر محمد خالد پاینده د سه شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د کورنیو فنی سلاکارانو معاشونه به و ارزول سي. د شاغلی پاینده د لیکنی لمخې په پام کې لري چې د دې کار د امریکای دولت لپاره د ولسمشر د مرستیالانو او د کابینې د غړو په معاشونو کې کموالی راځي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه د مالیه وزارت د دغه اقدام هرکلی کوي، او وایي د دولتي کارکونکو د تنخواو د ډېرېدو لپاره د هر ډول اقدام هرکلی کوي. د ولسی جرګې د مالیه او بودیجې کمیسیون غړي زلمی نوري وویل شته چې دغه کار عملي سي.
د ملي شورا او د مالی او بودیجې د کمیسیون نظر هم همدا دی چې د رئیس این ټی ای همدارنګ نورې لوړې تنخواګانې لکه د جمهور رئیس د مرستیالانو، د کابینې د غړیو، وکیلانو، وزیرانو او هر څوک چې وي باید تنخواګانې کمې او د ښوونکو، ملکي مامورینو، امنیتي کارکوونکو تنخواګانې لوړې شي. موږ د دې پلویان یو، ښه خبره ده، موږ هرکلی کوو خو چې عملي شي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې د مالی کمیسیون یو بل غړی عبدالظاهر سالنګي وایي په هغه ناسته کې چې د سه شنبه په ورځ دوی د مالیه وزارت له چارواکو سره درلوده، د 1400 مالیه کال د بودیجې په اړه کومې هوکړې ته نه دي رسیدلې.
موږ د دوی له دې نیک ګام نه ملاتړ کوو، خو موږ نن تر 2 بجو پورې د مالی او بودیجې په کمیسیون کې وو. له مالی معین او د بودیجې له رئیس سره مو بحث درلود، موږ یوې مثبتې نتیجې ته ونه رسیدو او بحث پاتې شو. سبا ته که د مالی د سرپرست وزیر ټویټ یو فرصت برابر کړي، موږ ورنه ملاتړ کوو.
لا تر اوسه د دې طرحې جزئیات نه دي څرګند. آیا هغه اندازه پیسې چې د ولسمشر د مرستیالانو یې د کابینې د غړیو او د دولت د فنی سلاکارانو له معاشونو کمیږي د ټیټ رتبه مامورینو د معاشونو د لوړولو لپاره کفایت کوي؟ د دې پوښتنې ځواب روښانه نه دی. د مالیه وزارت نوې طرحه د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ تر 2 اونیو جنجال وروسته اعلانېږي. مخکې تر دې ولسی جرګې د څوارلسم مالی کال بودیجه دوه ځلې د نولس مواردو له امله چې یو یې پکې د دولتي کارکوونکو د معاشونو د یو شانولو موضوع و رد کړې وه. د بودیجې سند د درېیم ځل لپاره د تیر اونۍ د چهارشنبې په ورځ ولسي جرګې ته ولېږل سو، سره له دې چې د درېیمې طرحې هم د ولسي جرګې د یو شمېر غړو له انتقادونو سره مخامخ سوې، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی روښانه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
واشنگتن اگزامینر د ناټو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په اړه لیکلي چې پکې لوید آسټن د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دفاع وزیر په توګه ګډون کوي. نن د چهارشنبې په ورځ د فبروري په اوولسمه نیټه په آنلاین توګه دا غونډه پیلېږي چې پکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور په اړه هم خبرې کیږي. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ د توافق له مخې ټاکل سوی د ټول نړیوال ځواکونو له افغانستانه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې ووځي، په دې شرط چې طالبان د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د امریکا متحدان سترګې په لاره دي چې پوه سي اوس به څه پرېکړه کیږي. په مقاله کې راغلی چې آسټن به له خپلو سیالانو سره په دې غونډه کې په دغه مورد کې سمدستي ځواب ونه لري. تر دې مخکې د ناټو عمومي سرمنشي ین ستولتنبرګ د دوشنبې په ورځ وویل چې له افغانستانه به په مناسب وخت کې وځي. د له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي او د تروریزم پر ضد په مبارزه کې پر خپل ژمنه وفا وکړي. طالبانو د بایدن له ادارې غوښتي چې د قطر په دوحه کې لاسلیک سوی د فبروري میاشتې موافقه په بشپړه توګه عملي کړي، خو تر دې مخکې یوه پلاوی په خپل راپور کې د امریکا کانګرس ته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دی وغځوي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې اروپایي محکمې په هغه قضیه کې د جرمني ملاتړ کړی چې په 2009 کال کې په کندوز ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه ده. په هغه پیښه کې شاوخوا نیوي ملکیان وژل سوي وو. له هغې پیښې وروسته 12 کاله مخکې د تیلو پر ټانکرونو د حملو په اړه تحقیقاتو د جرمني نظامیان له ننګونو سره مخامخ کړي وو. خو په دې مقاله کې راغلي چې په فرانسه کې د اروپا د بشري حقوقو محکمې د سې شنبې په ورځ د یو حکم په صادرولو سره وویل چې د تیلو پر ټانکرانو د حملو په اړه د جرمني تحقیقاتو د اروپا د بشري حقوقو له کنوانسیون څخه سرغړونه نه ده کړې. په مقاله کې لولو چې د پیښه په شپه طالب جګړه مارانو دوه ټانکرونه وتښتول چې د ناټو ځواکونو لپاره تیل وړل، خو د مقالې په وینا د تیلو ټانکران د کندوز په ریګي سیمه کې بند پاتې شول او دا ځای په کندوز ولایت کې د ناټو ځواکونو له اډې سره په 5 کیلومتره واټن کې دی. د امریکایي ځواکونو د دې اډې د ځواکونو افسر د جورج کلین په نوم یو قومندان د هوایي ځواکونو ملاتړ غوښتي و چې فکر یې کړی و جګړه ماران د تیلو له ټانکرونو د ګرځنده بم په توګه کار اخلي. یو شمیر نورو نړیوالو رسنیو هم دې موضوع ته پام کړی دی. د بیلګې په توګه د المان ډی پی ای خبري اژانس ویلي چې یو سړی چې په دغه پیښه کې دوه زامن وژل سوي و د قضیه د اروپا نړیوالې محکمې ته وړې وه. ډی پی ای زیاته کړې چې د قربانیانو کورنیو د زیان د جبران لپاره په جرمني کې هم یو شمیر محکمو ته مراجعه کړې وه، خو وروسته لولو چې د دوی غوښتنلیکونه چې وروستی یې په ډسمبر میاشت کې وو رد سول. په لومړیو کې راپورونه راغلي وو چې په دې پیښه کې طالب جګړه ماران وژل سوي وو، خو وروسته پلټنو وښودله چې ډیری وژل سوي ملکیان وو او ویل سوي وو چې له ټانکرانو د تیل اخیستلو لپاره هلته راټول سوي وو.
ایران او روسیه د هند سمندر په شمالي برخو کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د ایران او روسیه ترمنځ د هند سمندر په شمالي برخو کې دغه پوځي تمرینونه د سمندري امنیتي کمربند په نوم په 1000 متره مربع ساحه کې پیل شوي دي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې په دغو ګډو پوځي تمرینونو کې د ایران سمندري ځواکونو د سپای پاسداران انقلاب سمندري ځواکونو او د روسیې بحري قواوو ګډون کړی دی. د دغو ګډو تمرینونو ویندوی ادمیرال غلام رضا تهاني پرون سیشن په تهران کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د دغو تمرینونو هدف دا دی چې په سمندر کې د ژغورنې مرستې رسولو، د مخابراتي او عملیاتي ګڼو بڼو د تامین په برخه کې له یو بل سره د معلوماتو او وړتیاو تبادله زیاته شي او هم د کنټرول او قماندې مسله تامین شي. د هغه په وینا د هند سمندري ځواکونه به هم ګاونډو هیوادونو او سیمې ته د سولې او دوستۍ په نیت له دغو تمرینونو سره یو ځای شي. د ایران د ایرنا دولتي خبري اژانس د راپور له مخې دغه پوځي تمرینونه به درې ورځې دوام وکړي. د
2019 کال د دسمبر لمیاشت رئیس دوړو هی ودونه لچین سره یو زید هند په سمندر او عمان خلیج کې پوزي تمرینونه تر سره کړی چې د ایران او روسي ترمن دوهم ځلی تمرینات چې تر سره کوي. ایران او چین د غراز تیر کال پر روسیه کې په پوزي تمرینونو کې هم ګډون کړی وو. ایران د غراز تیر اونۍ هم عراق پولې ته څیرمه پوزي تمرینونه تر سره کړل چې د دې هیواد ځمکنیو ځواکونو پکې ګډون کړی وو. ایران د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې په وروستیو ورځو کې چې په اړیکو کې کلکیج زیات شوی و دغه پوځي تمرینونو ته مخه کړې ده. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې تهران هڅه کوي چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن اداره وهڅوي چې بیرته د نړۍ له قدرتونو سره د هیواد د 2015 کال اټومي تړون ته ور وګرځي. له دغه تړون څخه تر وتلو وروسته پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران بیرته بندیزونه ولګول. د بایدن ادارې له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو لپاره لیوالتیا ښکاره کړې، خو ویلي دي چې ایران باید په هغو کړو ژمنو بیرته عمل وکړي چې په وروستیو کې ورڅخه سرغړونه کړې ده. دغه راز ویلي چې تهران باید د مزایلو له پروګرامونو او په سیمه کې د نیابتي ډلو له ملاتړ لاس واخلي، خو ایراني چارواکو ویلي چې د مزایلو پروګرام او سیمه ییز سیاست هغه څه نه دي چې خبرې پرې وشي.
اوس هم ورزو لنډو خبرونو ته وخت په افغانستان کې اتنې بجې دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې ډیر ژر به په افغانستان کې د استرازینیکا د واکسین تطبیق پیل کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو ویلي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان د استرازینیکا د واکسین د تطبیق اجازه ورکړې ده. هند افغان حکومت ته 15 لک ډوزه واکسینونه ورکړي دي. په بلخ کې چارواکي وایي چې نږدې 200 میلا بیلابیلې وسلې ډایاک ته سپارل شوې دي. د بلخ امنیتي چارواکو ویلي دي چې دغه وسلې له ناقانونه وسلوالو ډلو او جنایتکارو ګروپونو ترلاسه شوې دي. افغان حکومت د جنرال براین مانیس خدمتونه ستایلې دي. ښاغلی مانیس د ناټو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې یو لوړ رتبه جنرال دی چې د افغان حکومت له خوا یې خدمتونه ستایل کیږي. دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي د دې وزارت په وړاندیز او د ولسمشری له منځوري ورسته د خپل پوځي خدمت مډال پرون د دغه ماموریت د عملیاتي چارو مرستیال جنرال مانیستا ورکړل شو. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي چې د هرات په اسلام کلا بندر کې په لګیدلې اور کې د راستنیدونکو چارو لپاره د دفتر تاسیسات یو څه زیانمن شوي چې له امله له ایران افغانستان ته بیرته ستنیدونکو کډوالو ته خدمتونه په مخکینی بڼه نشي رسولی. د بلغاریا چارواکو ویلی دی چې له دوبۍ څخه د یوې کشتۍ نیولې ده چې پکې 400 کیلوګرامه هیروین ضبط شوی دی. دا کشتۍ د ایران پورې مربوطه او ویل کیږي چې هیروین د قیر په رولونو کې ځای پر ځای شوی و. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. دویمه نیمایي پیلو وړاندې یو اونیز پروګرام لرو. ازادي اوریدونکو خو تر هغه مخکې به کوټې ته ورشو. د فبروري په 14 د بلوچستان په کوټه کې پر هزارګانو د یوې خونړۍ حملې 8 کاله پوره شول. په دې برید کې چې ذمهواري یې ناقانونه ګرځول شوې وسلوالې ډلې لشکري جنګوي منلې وه، شاوخوا 90 کسان وژل شوي وو. عبدالحی کاکړ په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
دا د 2014 کال د فروری 14 نیټه وه. ماښام وختو د کوټې هزاره ټاون کې په لارو کوڅو کې د تل په څیر خلکو ورځنی ژوند پر مخ وړلې. عاطف صادق هم د خپل یو ناروغ رشتہ دار تر پوښتنې وروسته کور ته په لاره وه چې دا مهال یو دروند ژغ تر غوږ شو. نوموړی د فروری په 14 نیټه مشالې ټول چې تر ډېر وخته په نسوه چې څه وسو.
دروازے پخپل خلاص شوی، برف آسمان کے تش خاور پہ نظر راتلی، دچا سر او دچا لاس زخمی اوچی ورنا وینه بہی دلی، دیر د پریشان حالت ہو.
عاطفی سرا د ورونو او خندو غم سو چې دا وخت په ټیوشن سینټر کې ول. هغه رابطه وسر وکړه او بیغه مسواس چې ټول روغ رمټتی. خلاص وخت ورسته مور ورته ټلیفون وکړي چې د پلار خودي هیڅ درک نه لګیږي او نه هم ټلیفون پورته کوي. حمله د ځای ځخه د عاطفي او کورنۍ کړاوونه او غمیزه پیل شوه. په دې چاودنه کې یو نیوي کسان وژل شوي او شاوخوا یو سل نیوي کسان زخمیان شوي ول. عاطفه وایي چې هغه او خاوند یې د شپې تر نیمه پورې پر څلور واړو هسپتالونو وګرځېدل خو پلار یې ونه موند. د لټون پر مهال دوی د بولان میډیکل کمپلیکس بیړنۍ خونې ته ورننوتل چې پکې مړی او د مړو د بدن غړي پراته ول. عاطفه اته کال وروسته هغه منظر یادوي. عاطفه او خاوند په لټون لټون ستړي شول او کور ته ولاړل. سهار ټول مړي امام باړې ته ورولل سل او عاطفه او مور یې هلته هم ورغلل. عاطفه وایي چې لدې یوه یوه مړي ځخه څادر پورته کولی چې پکې داسې کسان هم ول چې مخونه یې نول او پړ مخې اړول شوي ول خو هغې پکې خپل پلار ونه موند. د امام باړې په یو کوټه کې د مړو د بدن غړي جامې او پیزار ایښودل شوي ول. عاطفه او مور یې د خونې ته ورننوتل.
دو تین مہینے پہلے ہی اپنے والد کے لیے میں نے ایک انگوٹی خریدی تھی. میں نے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ شاید
ما تو تری میں اس مخ کے دپلار لپارا انگوٹی یا گوتا خستے وا پا ہگے پسیو گرجے دم کو پیدا میں نکرا ما دھاغ لپارا چپل یا خستے وے زما مور رات وے کہ ہا ہم دغا چولی وے وا ہا میں ہم پ نظر نہ راغلی ما جامی ولی دلی او لمور نہ میں او پختل چ بابا دا خستے وے ہگے چولی دلی نو پزما کرا پری وتا وی ویل ہاں ہم دا یا خستے د دې جامو په لستونو کې یو لاس بند وو. هغه مو راواخستې او خبر نه هم چې دا د هغه لاس وو هم او کنا
پریس میچینګ کرکې ایک هارت هم نه اٹھایا تھا لیکن پتہ نہیں وہ بھی تھا یا نہیں تھا.
عاطفه د خپل نه پنځوس کلن پلار عبدالحبیب مړی روغ رمټ پیدا نکړ او دوی وازی د غلاس په قبر کې شخ کړی. دا وایي چې کله هم د فروری 14 نیټه راورسی نو په دې ورځ د پلار هغه خبره وریاد سي چې کله به کور ته ورغلی نو له شابه پر دې شغ وکړ.
چکل بزما کور تراغ لے نو لشا بیرا باندے گا بکڑے دا خبر میں ہر کال پدے ورس ڈیرا رایا دی گی سنا سا پشا تو گرم ہوا غنوی اس ہم مم داغا ٹیلی فون نمبر ملاو کو ملاو نشی
په چاودنه کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ په وینا داسې مړي هم ول چې یا خو پیژندل کېدل نه او ځینې خو له سره ټوکړي ټوکړي شوي ول. د دوی په خبره د انساني غوښو درې بوجۍ شخې کړې وې. د خدیجې دوی اندورګانی سلیمه او زینب هم په دې چاودنه کې وژل شوي او یوازې غوښې موندلې وې او هغه هم ورته معلومه نه ده چې د چا وې. سلیما 14 کلن او زینب 14 کلن وا او هغه مهال دوی له ټیوشن سینټره کور ته پلاروي چې 14 وسوه. د دوی مور هوا بیگم هم په دې 14 کې زخمی شوی و چې د علاج لپاره د کراچي آغا خان هسپتال ته یوړل شو خو هغې ته دا معلومه نه وای چې دواړه لونه وژل شوي دي. هوا بیګم د فروری په 14 نیټه مشال ډېرې تول چې یوه میاشت وروسته چې د لونو د مرګ خبر ورته واورول سو نو له اورېدو سره سم بے هوش شوه او یو بار بیا هسپتال ته یوړل شوه. هغې اته کال وروسته هم د دواړو لونو عکسونه او صادري له ځان سره سنبال ساتلې دي.
سلیمی او زینب عکسونه پړونی یا څادره مې د یاد په توګه ساتلې دي او چې کله را یاد شي نو را به یې اخلم ورته ګورم او بیا یې بیرته کېږدم.
د کوټې په 2018 عمری آباد کې اوس هم په لسګونه داسې کورنۍ شته چې خپلوان یې د ترګرۍ ښکار شوي دي. هزارګان له تیرو شاوخوا شلو کلونو راسي له ترګرو حملو سر مخامخ دي چې اکثره وخت یې د وژلو ذمواري ناقانونه ګرځول سوو ډلو لشکرې جنګي او داعش منلې ده.
آزادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې ترنو مينوالو السلام علیکم خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ ستاسو د سلامتی او خوشی په هیله د دې اونې خبرونه بیا هم چمتو شوی ده هیله کوم چې په غور سره ووري او په دې خبرونه کې د بیلابیل ولایتونو څخه ستاسو پیغامونه او ستونزې راخېستې نظریه مودي شکایتونه مودي د دې لپاره چې پیغامونه به خیر ډیر دي نو غواړم چې همدا پیغامونه په پاره پسې ډول درته خبره کوم
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زه مجام د تهران د ایران د تهران څخه څه پیغام لرم ما د افغانستان د سفارت او د شفغنی څخه دا ویل درم د افغانانو پښتنه ولې نه کیږي
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
زه ملا صاحب عبد الله د لشکرګاه د مرکز څخه سپایسته په تماس کې یم دا غدې المند غنم چې قشیږي باریږي زید کندهار په خوا باندې کندهار خلا په اثر د مشکل کور دی لکه پر بولندک باندې په کوچاږي ته ور باندې او پاکستان ته خپل د می وجاړه زده بل فردر ولاړنو دا باید راګیر سي خپل مساکینو په کرا یو من غنم په درې سو کالدار دین را مسکینانه د کوم ځای کې زما د چارواکو څخه د لوړو مقامات څخه دا هیله ده چې دا غنم پاکستان ته نه پریږدي راګیري چې تر څو خپل په کور کې ارزانه جوړ کړي والسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه اسم الله خوشالم د هلمند ولایت بودان څنګه کې درنه ولرم دلته دا غنم کوګوره د حکومت په ملرنه نو ته کې دا غنم ورځ او ورځ پته کې جو مخوران درنګ دي چې دا غنم دې پریږدي نور ځای ته ځي اوره د خپل د هلمند خلک پراکټي بیا جو لاشت نور ولایت وته د هلمند خلک ګره وږي وته ځناس دي من په درې سو کال دا خلک یې ګره دار کم نه چلی دا ملنګان دا وځ د حکومت په ملرنه نو ته کې هله د چې حکومت دې ته په ملرنه وایي
لکه د خار ولایت څخه احمد احمد دا پیغام ثبتونه دا زمز غنم چې په یمن د بلا وته نو چې سیوی دی دا تجاران تم بلا ته تلران ته د سیوی پاکستان ته اړي الته په پاکستان کې ملخانو کوشتو ته ډیر دا قوان نقصان رسول دي وس دا زمز غنم ګر دوړي روان دي چلوي دا زم سره کوم غل حکومت یو دی حکومت مې ایران څه په جېت کې د پولیس راځي دا نه چې د سړي سر د چا سفر ورسخي هغه د سړي د سر سره د پولیسو بنکاس نه څه داسې نه دی پورته بچي دا څنګه دی پورته بچي خدای پر موږ باندې راوستل د خدای له نور پر موږ باندې څه کوي د دوړو یو غوړی نو څه په څلور زره کلدار باندې راځي چې د خدای پر دي او زموږ د وطن غنم ګرځ روان دي پاکستان ته دا خوا پر موږ باندې ځات د چند به باندې فصلي ډېر دي چې پایا ته حکومت دا وسی د افغانستان خاصې سوڅه د ولاته پر غلي هر پولیس چې پیښه ورته د پولیسو کارګر د پولیسو سره د نور قانون مانو نشي نه مراتي چې د سړي کار دی په لاس کې پیښه ورته بالا د سړي د سره سره دی دغه زما د ورور پر چارواکو څخه دا ویلو مې د دانې خوښې پر دغه غنم باندې بندیز ولګي د خپل د وطن فارو غریب خلکو وګورې داسې جنتی د خدای او د قران ورې ته وګورې نور مو وخت نه سمو وسلام
چې دا هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څنګه راغه خبره کوم دا هلمند ندالی ولسوالۍ پر سړک باندې او مؤمن غلا چې د خلک په چړو کې هیڅ څه نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې وروره د چې راځي چې وګوره وا پوسټ پر اسمان بل پر چراند موږ دا غواړو چې وروره دغه منځ کې امنیت خوندې شي چې دا منځ کې امنیت سم شي د شنو چې دا وښي دا نن سات نه کیږي چې مسلمانان څنګه پر عام سړک پر سره غرمه باندې راولان په چړو ولي د مسلمان زما غوري زما دا پیغام دي تر مسلمان پرې ورته وسلام په احترام
ران دا غلی چې دا خلک دا اعلانونه کوي ورته دوی ته یی کی پلان کوي د ستان کی دا شته چې ذاتی په ټول لمن ولایت کې نه سره روډي ورته چا دی ونه نه کوم کړی دی کراغلی خپل دا انجنیرانو دا ملکان سره پرې نو لیک چا چې چي نه دی ورته
السلام علیکم دې مې اعلان د کندهار د ولایت نه تماس سره نیول دي ما دا ذاتی راځي کار کوم کو صداي لو قایش دي چې لازمو پیغام د روډي شاروک پر ورسېږي موږ راغلي د شموز دلته په کندهار کولو ورګ شمربوتي جامو دوه درې میاشه چې موږ نه ماشو نه چارا کړی دی او موږ موږ غا مو چوکري اول ته ناری وی خلک د ازمور مشران چې وزارت دفاع داس دی او ملي اردو داس دی او ماشو نه تر وخت ورته کې د موږ ټول د ټول څه د ویل ته کې چې ماشو کول سو دی او موږ دا درې میاشه باندې چې موږ موږ ما چارا کړی دی او موږ غا مو چوکري د ازادي د راځو ښاډیر مننه سلام
السلام علیکم زکاتم د کندهار ما بس خرنګ د ستوم از موږ مشکل لري ا زما یو به ما او تلور کار نه کیس په ما بس کې بنځه ما د ما ماش مات نه دا کې کټ نوم لرم دا څنګه نصر کی سلام علیکم
السلام علیکم جوړ په خیر د برنجا ارمانیه امریکا نه د هلمند ولایت د مشکلګا سره کې کړه د ورور ما پیغام دا دی وره چې داخله دې په دا کرونا وایرس باندې تشخن نه وي دوی دې دا کرنټین مراد کې کرنټین دې شروع داخله په کورو کې کرونا دې دی ونی چې ماسک دې کار واخته چې د دشکر څخه دې کار واخته چې یو بل دروغ بوله چې لیري وو چې 2 متره فاصله باید ونی چې یو دروازې ته چې یو لاس څوک راغې دې څوک لاس نه وروړي دا که خلک یو خاص په خلې راوړل دا کړنه نو هغه زمونه چې ته وایې چې کله ویلې نو دا یې څه پیغام ټول د افغانستان ولسته د افغانستان خلکو ته نو دا یې پیغام ورور چې کورنې دې نه شي چې کورنې په خپل راړي کورنې سره خبرونه شاورې دې چې خدای ته
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي
بل السلام علیکم وروخه جوړی مری شو نه وخت هغه تیرګي د ازادي ټول کارکونکو دا اوریدونکو ته سلامونه کوم نو ما اباسینګ دی بالا هڅ کې مې ورسولونه اورورا 13 ورځې د ورځې په 15 باندې زموږ پلار شهیدان شو او مونږه د نګرار ولایت تزو بس مونږ ته کله یو باندې کله بل باندې کوي او نشتینه هغه یو لګر په شهیدان سره کومه دیګه مو سره ځانې شوی باید مو سره کومه کوښښ مونږ کرځوړي او کرځاله ویتمان نه بغاړه وي الله دا الله په خاطر باندې مونږ سره باید کومه کوکړي سلام
تان دې وروره جوړې په خیره 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 تي زده المن ولایت څخه خبره کوم مزه دغه ترانسپورت څخه مخکې مو دې پیسې اخیستلې انو چې د رات څخه د ترانسپورټونو د خپل د خندار څخه څنګه چې ستړي دي اوس موږ په خندار کې مخکې په دغه په رات کې مخکې زموږ څخه درې زره تاسو چې په تاسو کې چې په موټر لودله درې زره تاسو غوښتلې اوس تقریبا د چا څخه 2200 د چا څخه 5000 تاسو دونر په یاکلی اوس دغه مشتنه معلومیږي چې دغه د حکومت یو کار دی او کده شرکتو لازم مستخی دغه معلومات چې مشته تر هغه یو ځای پر لازمش خبره ورسی دغه معلومات مشته وسی خو د ترانسپورټونو مخکې خو ترانسپورټ او کتابچه به موږ ورول خلاص به کړل 3000 5000 3000 تاسو غوښنه وغوښتلې و 7200 د چا څخه 2200 وځاسي اخی دغه اوس مشنه معلومیږي دا وسوکه اخلي سره کوم اخلي په بل شرکتو علامه شته دا پرچې راکې دا غرفې زمشت اخلي دا معلومات کوم شته وسې سره السلام علیکم
السلام علیکم عبد الحکیم د هلمند ولایت خبر خدمات سیما په هلمند ولایت کې د وختي کلینیکونو ټول د اقتصاد کړي د کاري اقتصاد سره د باندې خلک مشکلات کې دي دا غوې د خپل مشت نه خپل په خاطر اقتصاد سره دي هله زرم چې ما په عام نشر کې او د ورکوړي چارواکي او ورې ترسو د خلکو هغه خو دی او دا وکیل نه کنه د عام خلکو پر مخ باندې د روغتیاي خدمتونو لپاره پرانیسي وسره
د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
خوشالي موږ هغه وخت ساسو ولې سوډیر چې موږ امنیت مکه
افغانانو تل مرونه تا پدرنا ستر کو
متلي خزینه باندېان په مناسبه زوی کې وساتل شي
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروګرام لاله زموږ سره شریک کړي موږ به اړوندو مسولینو ته ورسوو
السلام علیکم زه خپل رحمت الله صاحب له ولایت خبرکم راځي رادیو ټول کارکونکو او ریډیو ته دې چې ویل السلام علیکم او بعد له نامونو څخه خبرسته زمي خلیزات په ډیر مننه کوم چې تاسو د سولې د افغانستان د سولې لپاره ډیر هڅې کوي ډیر کوشش کوي چې تاسو ته وایم چې ټول راځي او له هغه وروسته او په دا کې پر کومه چې انسان دا چې
انسان چې سي زيرو ډېر وخت او ډېر عمر سوی ده شاید دې ته دې تجربه حاصل شوی او زه خپل تقریبا درې شکلو په عمر کې او زما ته چې کومه ده دې انقلاب خلک طالبانو له تاریخ څخه تر اوسه پورې ما ته دا تجربه شوی ده او په خاني کوم انقلابونه چې ول دا زما نه دي په یاد پاکستان د چې د مثال زی او د په افغانستان تر راځي دا هیڅ امکان نه لري په څل کې پیژنې کې څه دا امکان نه لري پاکستان د افغانستان د فارس تر وروسته قیامت پورې د خپل اخلاصانه چلن وکړي دا هیڅ امکان نه لري شایي تاسو ډیر وروغلي هم یاست او ډیر به ورته هم لې باد زما خپل په خپل نظر او فکر سره چې کوم وخت اسلام آباد یعنی اسلام آباد جوړي دابه تر قامت افغانستان خرابې نورونو وخت نه ځای کوم په اله السلام علیکم
ستاسي پیغام ستاسي نظر
السلام علیکم احمد شریف خبرې کومه د لوګر ولایت نه د غادي راډو اونکار کوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هله د صلح و بارا زما پیغام آزادی راډیو لارینا خلکو ته ورسوي خواهش کوم کومه صلح چې روانه ده دې ته موږ یې شک په سترګو ګورو تاسو وګورئ د یوې خوا نه دوی بندیان خلاصیږي او د بلې خوا جنګ دلته ګرمیږي نو خواهش کوم چې خلکو ته بازی مه ورکوئ دولت چارواکو باندې زما غږ ده د خلکو په سترګو کې خاورې مه اچوئ ډېر د چوکیو شو کم مه کوئ نور وخت مونه نیسم د ازادي راډیو نه مننه خدای دې وکړي چې زما پیام خپور کړي ښه وختونه او ښې چارې
سلام علیکم زه جمعه بدرګس ولایت یم وسلاله په هرات کې نه دوه کاله کېږي د کورخ په ولسوالۍ کې یم موږ ته سروې نه ده راغلی سروې راغلی باج ماجرې سروې کړي موږ پاتې یو نه شوراوې پاتې یو زه جمعه ګل یم چې زما خپل په شورا کې نه نمایندګان لرم او موږ دا د سخت حالاتو سره مخامخ یو چې بېخي د ولجو سره په بد حالات کې یو زه خوراک دغه شعر چې د یو مټ وړه په اوبو لړو دغه کوچنیانو ته ورکوو که زموږ سره لړ مقامونه یا خبر نه شي یا زموږ سره کومکونه ونه شي موږ به یوخوا د روس دغه د بیره ده د یوخوا لږه ده موږ به د سخت مرګ سره مخامخ شو وسلام
موږ د شرکسل زنګي زنګ وو چې موږ د ماجرو د رګرشن د شرکسل زنګي معنی موږ پنځه شپږ در کور ته پاتې دا اوس تقریبا لس شورای پاتې دي هر شورا تقریبا دوه سوه کور
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قاری محمد رسول یم دانی رحار ولایت د خیوی ول سوالی د برکاش کول سروند کین په تماس کیم زد آزادی رادیو للاری نټول هیوادوالو ته سلامونه ونی جهیل وړاندې کوم پستا سلام می افغانستان حکومت ته دا پیغام دی چې د کال د نوروز د مورز چې کوم وی هغه د دیقان یا د بزګر د ورځی په مناسبت باندې حکومت لمانځي او د بد مرغه د حکومت لورینا دیقان یا بزګر سره هیڅ قسم مرسته او کومک نه کیږي او نور سره د ضروري مساعاتو د کومک کیږي دا اوس زمون فصلونه رسیدلی دي پیازان دي رومیان دي او د دې مارکیټونه نشته دي او اقتصاد په ډګر کې دیقان لپاره دا ډیر یو اقتصادي گزار دی چې فصلونه ورسیږي او بیا یې مارکیټ نه وي نو دا لا خاورې ریښلو نو دا د دیقان لپاره ډېر یو اقتصادي گزار او اقتصادي ډز دی زمونږ د حکومت څخه غواړو چې دغه بزګر ورونو ته دي دیقان ورونو ته دي د خونو د سړو خونو د جوړېدلو چارې ګړندۍ شي او دوی سره دې داسې مرستې او کومکونه وکړي تر څو دغه د لارې نه دیقان په خپو باندې ودرېږي وسلام به احترام
السلام علیکم ز نصرت الله ز دران سے د پکتیکا ولایت د نکول سولی د وشکی د کلی د جنگری سره د ستا سره پیغام پرګدم چې د زدران چې کوم دی د ډیر د پلی خلق دی دا چې ور په سرلای شي تر ژمی پوري بس په غورو کې لګیاوی ځنګلونه چې شای مخه ته ورسی نه پرګدی ځنګلونه ټول د بدر کړل د حکومت څخه مدا هله ده چې د زدرانو سره حکومت کو کې او د جنگل سره خیانت نه و کې دا خو یو کال نه ده چې دی وای نه دو کال ده هر کال بس تبرګي ورته شخړې دیاري دي ټول غرونه عزت بتواچول حکومت څخه مدا هله ده چې د زدرانو سره خامخت همکاري و کې چې د شنو غرونه پرېګ دي خولي منظرې دي کې بس دې یاتي څو کې هڅه سو یایو بس نو دا پیغام هم ښه چلوک سره شریکا بای بای زنده باد آزادۍ رادیو
السلام علیکم نو په دې فرضي دا موږ اوس ته ځو نو خبر کوم نو دې څنګه چې موږ کوم مې راځي چې نو څه دا ځکه چې کوم د یو څه دې دا و موږ ته چا مات راکوم کیږي نو څه
السلام علیکم آزادی راجو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم د کندهار د ولایت څخه خبره کوم چې د رئیس صاحب مور او پلار موږ ورسوي چې ورور دلته په کندهار په ښار کې دا کوم کومکونه چې کېږي یا مرستې چې کېږي یا څه دي د دغه انصاف څخه د دغه خلکو سره وشي چې ورور په اول کې چې د دغه خلکو په کور کې معنا یو موټرسایکل نه و نن هغه دي هغه کسان لس لس دانې هغه مرمزه دی چې هغه زړې موټران دي دا لري او کوټیانې لري په موسې چور کړي د یو نفر د نو کور اکور دی دلته ورور څوک د چا غم نخري نه څوک ورور د چا ناراري مخ خو علي صاحب ته تم درلو د چوالي صاحب راځي دا چې به د خاينان دا ونی شي دا غي صاحب صاحب سره وي چې د چوالي صاحب هم درو سره پوری واس کو نه چوري دی او دې په دې باندې سر نه ګرځي او بیا هم هغه خلک نن تر هغه کوات چې لکه په کوات چې و نو دغه په باره کې ورور چې موږ غوره سوی رئیس اعظم مو ته چې دا کوي موږ سه و سره روان دي مرست سره روان دي کومکونه سره روان دي دغه خلک په باره کې د فساد چې د ویلي و چې دا خلک راکه شو زور وایي راکه شو نه نه هغه خلک د وطن په ناس کې کسبوت غواړي ثبوت ورکوم چې دا خلک د وطن په ناس کې چې دا څه کوي دي چې د کندهار ته تشار د ټول مو واک خو اختیار دغه خلکو اوس هم په لاس کې دي نور وخت نه یم. سلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
مرحبا کوم خدای دې وکړي چې ستاسي شکایتونه او ستاسي ستونزې اړوند مسولینو هم اوریدلې وي. د مشخو در تخبره کړم په نورو خبرونه کې به د ټولو موضوعاتو په اړه جلا جلا د مسولینو سره خبرې کوو او دوی به جواب وایي. دا مخکې تر دې چې د خبرونه پاتې ورسوم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونه په جوړولو کې مرسته او همکاري سره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سره
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
محبت اول غم زهیر انسان خجل تر هر اسیانه شوم غم زهیر